تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړو په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه پاړه یو شمیر رپورټونه شننی او تبصری لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه وو.
پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره و. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول، او په شام کې د یاغیانو یو مهم مشر په دمشق په هوایي برید کې وژل شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناساپه سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه ګڼل شوی دی. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز مچودري په لاهور کې خبرلرنه ته ویل چې د نواز شریف او مودي ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریځ باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي.
لاهور ته د سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و، چېرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته وینا وکړه. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلی خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمی کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. په سوات کې چارواکي وایي چې په زلزله کې 8 کسان زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 2.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیته ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې په تیرو 24 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. تاسو د مشال اړیونه خبرونه اورئ. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سینټ پیټرز باسیلا کې په خپل وینا کې وویل چې خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو نړیوالې ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ. د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشیر حکومت د سارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پانه کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حمله د پلان پاړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمیر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر واره، د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځان کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 تا ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نیګبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیسټه ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کېدل. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هېواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماین ویښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او وروستی خبر د کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په 1.1 منډو له جوړولو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 2 رنزونو اوټ شوه. دا تر دې مهال د مشال لاړو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایاس وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیز اړیکو پراخولو سلا سوي دي.
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده. دوه درې جنگونه شوي دي، د هغې څه نتیجه ورنکړه. سیوای دی نه چې تباهي او بربادي وشوه. نو اوس خو بل څه آپشن نشته، او که دا مسله حل کېږي د پاکستان او د هند هم د خبرو له لارې به حل کېږي.
افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله من دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال رایل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر هم سي بیا به هم خنډونه وي.
میز ته راوستې شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هندي سیال نریندر مودي د تیر ماښام په ملاقات کې پر دې سلا سوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو د پراخولو هڅه کوي. د لغه وروسته ده چې هندي وزیر اعظم له کابل لاهور ته په ناڅافي سفر ولاړ. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د لږ ساعت دپاره پاکستان ته راغلی و. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتي عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ییز امن او ترقۍ دپاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګاله دوره وا. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوه ملکونو لپاره د اهمه خبره دا چې د دوه ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوه ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکې مسلې حل کړي شي.
مشکلات ہیں ان کو حل کیا جا سکے.
دا ہندی وزیر اعظم پاکستان دورے تا کارپوہان پکم نظر گوری پدغ اڑا مشال ریڈیو د خارجہ تعلقات د کارپو او پیخور پونتون کی د سیمیزو لوستو د سانگے مشر ڈاکٹر سرفراز خان نتا پوسو کو ندوے چ ہند او پاکستان د میڈیا او خکارا ڈپلومیسی پزے پٹا ڈپلومیسی کول غواڑی کم چیو خ اقدام دے
خطے کم حالات دی خصوصاً افغانستان صورتحال کے کم دے آگے باندھے دا پاکستان اور دا ہند دواڑوں خبر اکڑے شروع کی دل چی اور یو طرف تتلل دا دیر اہم دی ولی چے دی یو بل سر افغانستان کی جگڑا کی نو افغانستان کے چاہتا ہم امن میں شرط لے اور دا کی گی نو دے مطلب صفا دا دا چی نبا تا پی وی لگا تیل ہو گیس ہند تتلے چی نبا پاکستان طرف لے چی نبا پاکستان مختلف علاقوں کے بلوچستان نوارا دے ہوئے کے قبائلی علاقوں کے امن میں
ہمدار از د سیمیزو چارو یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاہ مومند وائی د ترقی او خوشحالی د پارا د امن لار ٹاکل خ خبر ده خو اوس به هم ځینی جنگیالی خلک د دې تعلقاتو خرابولو کوشش کوي باید چې د هغوی مخنیوي وشي. دی وائی
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده که جنگ آپشن وې دوه درې جنگونه شوي دي دغه نتیجه ورنکړه سیوای دی نه چې تباہی او بربادی وشو نو اوس خو بل څه آپشن نشتا او کدا مسئلہ حل کی گی دا پاکستان او دا ہند ہم دا خبر دلارے با حل کی گی دا پائے کی اوڈر بھی گام دے او بائیس چی پاکستان ہم دیتا پا دغا نظر بانی گوری خو دینا پس دیر بھی کار کول لے لیکن چی دا دا کلونو معاملیر پرتی دی دغا حل کول بیا دا تعلقات نارمل کول او بیا تجارت کول او بیا دا پاکستان پلا ربارے دا ہند او دا افغانستان تجارت شروع کول دا پکار چی زمان مقاصد بھی خو دیتا چی کم دے دسے پا قدم پا قدم بانے با اور مختقی گی دسے
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودي لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسه په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او هند ترمنځ د هند لرنیمې وچې له ویشه وروسته حالات وخت نه وخته کړکېچن پاتې شوی دی. دا چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د هند کومو چارواکو پاکستان ته سفر کړی او کله یې کړی دی او د پاکستان او هند ترمنځ کوم تړونونه لاسلیک شوی دی د مشال ریډیو همکار سیراج ظهیر ورته لنډه کتنه کړې ده.
دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وه او همدا شن په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وه او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. د غرنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 20 نیټه پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وه کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د وی شروستي د پاکستان دوره وکړه. په دې موقعه د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات کړو او د دوه اړخیز تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروسته په کال 1988 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو او په دې موقع 47 لوزنامه هم لاسلیک شوی وه. له دې وروسته د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونه کړه خو 28 کاله پس په کال 1988 کې د هغه وخت د بینظیر بټو په دور حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندی په سلورم سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1998 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوی دی خو هغه هم بیا وروسته اکثر په یو بل د تورونو لګولو لوجه د زنګ کار شوې دي. پښپګشتم مې کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د وزیر اعظم د چوکۍ سوګن پروتوکول دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو او په دې موقع د دوانو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاري ساتلو باندې اتفاق وشو. خو وروسته پاکستان په هند تور ولګو چې هند پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کوم رستو چې د مذاکراتو لپاره د هند خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته راغې. دغه شن روان کال 2015 د مارچ په میاش کې د هند خارجه چارو سیکرټر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړی شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاش کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات د روس په ښار اوفا کې وشو او په دغه موقع د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د سلاحکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو. خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروسته هند له دغې ملاقاتونو نه پشا شو. له دې سربېره د روانې میاشتې په 9 نیټه د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او له دې ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری تیر شپه رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغان چارواکي وایي چې دوی د روغ جوړی خبرو او پروسې ته ژمن او هیلمن دي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ویاند له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. دوی وایي چې په دې پروسیس په اړه به وخت نه وخت اوس له خلکو سره معلومات شریکوي. زموږ همکار یوسف زدران پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پرمخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پرمخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغي ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پورز اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تکل زوی دیش د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا په افغانستان کې د روغ جوړی د خبرو اترو په لړ کې کابل ته ولاړ سي. د په داسال کې دا چې په افغانستان کې د روغ جوړی د خبرو بیا پیلولو لپاره هڅې روانه دي. فرشته جلال زوی په دې اړه رپورت لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدراعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل.
لومړی خبره خو دا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کلي د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغان حکومت وایي چې په ټول هیواد او ځانګړې توګه جنوب کې حالات د ګاونډیو د لاسوهنی او یو شمېر نورو کړیو له کبله خراب شوی دی. د خبره د افغانستان ځایناستي دفاع وزیر معصوم ستانکزی مشال ریډیو ته کړې ده. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې په هلمند کې د حالاتو د خرابیو لامل څه دی؟
هلمند یو لږ جمله دی خو ولایتونه داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې پوهېږي چې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورجېته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بی امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوسې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کې داسې په افغانستان کې خارجي پروګزونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ اوسې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي دوی به خپل هیواد ته ولر سي راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و اصلي خبره شخصي ګټي دي اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولېدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي
د چا چا لاسونه کېدای شي
دا خو اوس ډېره واضح ده سې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي سې دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي دا خو لوی چانه پټه نه ده سې دلته د سیاسي نظریات یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامي کې درې سیسه ګټه تر واخلي سه د ټول هیوادونو د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت تشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خبر ایجنسی د تیرا او باړی ستانسوی خلګ وای چې یو پلو چې د دوی د کورونو کوم سرویس وي هغه نه جوړ سی بل پلو لدی سرویس خو یو شمیر کورونه پاتس وي هم دی دوی غوښتنه کوي چې د دې کورونو سروي دی وسی دغه او ناجوړ کورونه دی ټول ورته برابر کړل سی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوارې پر رپورت لري.
د خیبر جنسی تیرا باڑی تا ستانشوی کڈوال وی چی دا فاتا دا بیا بحالی دا سانگی لخوا دلتا پا زن سیمو کی دا ورانشو کورونو دا بیا جوڑولو سروی شوی دا خویوش میر دا سیمشتا چی دا دغی سروی نا پاتی شوی دی نو باید سروی دی پکی مکمل شی او خلکو لدی دا خپل کورونو دا بیا جوڑولو لپارا زر تر زر مالی مرستی ورکڑل شی پا دی حکلا دا تیرا میدان یا مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروي واده چلورو لا کورپو چې هغه کورونه د خلکو ویرول شي وسوي هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروي شوی او 10 پاتې دو و د شلو بار و ځکه خیر چې کم دای 5% شوی او 95% پاتې مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې رغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس بړې پی اس را ملو شو و د غونه مونږ د مطالبه کو چې د سروي ولا دوباره رول کیږي چې څه دا ودا کړی و نو څه کور نه دا څه پوتې چې هغه سروي نو شوې په خبرو باندې پریشېدو نو مې را پوري نه وشي چې غول دا سروي دوباره غول منځور شي و هغه ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک
او د باړی او مشر خیال مت شاه اپریدی وویل
کورونه چې دا غوی وران شوی دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه را شوی پاکه خېل کې شوی دا پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پریخي دي دغه په شلوبر کې هغه سرسری سروي کړي دا خو پاغي کې ډېر خلک پاتې شوی دی هغه د اعتراضات کوي اگاهی شتا دا غی په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي خلک پاغي کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي نو ډیر خلک پاتې شوی دي د سروي نه چې کوم کورونه وران شوی دي
د خیبر جنسی د تیرا باړې د خلکو د وران شو کورونو د سروي مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکلا په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحاله څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشو نو دی وویل چې اوس په رخصت يم خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وی نو د ګول د ورځې نه ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولې شي یاد دی وی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوې دي او د سیمو تاسو شوی خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ور سره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوږی است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویل ګولایا څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزاو او ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د کورونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری په مشال لري چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتلک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستاید چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. او سم ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځو. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان د سفر او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلاف موضوع څېړلې ده. ګلایاز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستی او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې رستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورځپاڼې لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیابېدی نشي تر څو چې د پولې هغه غاړه د ترهګرو جالې ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې خو ویل چې ځینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې رستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه. که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورځپاڼې لیکي چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورځپاڼې لیکي له کوټې خپور شوي د 15 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغو دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دوره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس د نړۍ پر مشرانو غږ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي تیره ورځ په هغو هیوادونو ستاینه کړې ده کومو چې له شام، عراق او افغانستان څخه د جګړې له کبله د تښتېدلو لپاره د سرپناه زمینه برابره کړې ده. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسېدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل:
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ایل پیکاتوري.
نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل: موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسېدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل: هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له مری معاهده سره سم په دې چوکۍ کې داسې بدلون وسو چې هغه شکونه چې ګواکې تاوتریخوالی به رامنځته سي غلط ثابت سو. ملیحه میرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له سوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانډه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د رسپانډې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالمالک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي رویش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهي په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی دی، خو حقیقي پرمختګ ورته نه ویل کېدی. د ورځپاڼې په لیکنه هغه ځکه چې لا هم ډیر کار کول دی. د مقالې لنډیز اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، د دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دوانو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوري دي. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېره په اسکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز د چټلو اوبو یو داسې نالی دی چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلې دي چې پکې د یو تن مړی هم بیا نه دی ترلاسه سوی. په ظاهره وړه کنده خو په اصل کې دا ژوره او پراخه نالی ده. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورغلی او هلته له میشتو پښتنو کسانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکو د نالې په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالې یوازې د دې ځای نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې د هغه د ماما زوی دې نالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی هلته کې راغلی و کنه، لکه سې اوبو ته چلان ګلو ګولو، دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلان دلدل یا دلدل
نورمالی خان سوک چی پخپل دے مڑو راوستو لپارا اوبو تا کس شوی ہم دے وائی چی آغا پخپل دا سو مڑو کوپڑے راو باسلی دی دے وائی
زما پخپل بانی چی دی کوپڑے تیرا باسلی دی دل دا چلوک چیستا مسئلہ چی جو دین آلے تا ٹوپ کیا اوگر دے گی اب بلاو زیو ماشوم گرد دل دمر اوڑو کے ماشوم دمر پگین بسرا لو بتا گین لگتا گین تو ور دے پدی مانی د پورا پاکستان اوپر روان دی واز نا د صدر اوپر د صدر ٹون اوپر پدی روان دی مطلب د بس روڈ چ سمرا علاقہ دل ل ٹول اوپر پدی نالے بن روان دی خلق تو ڈیر تک لیتے ن پس بخبل پدی سڑو کو گورے ن پس ور نوتے پدی سڑو کی او باقی د پنزا پنزا لس لس منٹ ما دی کی تیر کڑ ور پس ور نوتے ما
د دین علی پاڑا زایو سیدن کے یوسف خٹک صدا سوائی
او دا دمر خطرناک دا چ یوزل پک سو ور دن بیا دے واتو سمخ نشتا فنلاند اس مکہ کی پدی کی بوٹی دی مون دی نیوی ولا کسان رو
سلطان آباد اسیدون کے بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل په اړه وایي چې د پل جوړېدو سره دا مسله حل شوې نه ده، ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي.
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش نه یو نه دی ملو شوې، انجوز ولا راغلي دي سکار کړی حکومت اس کار نه کړی. اوس مسله دغه ده چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اخ ځای پورې اوس ماشومان گین پسی دي وغورځي کی بلڅو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي سشي تشي بارل خطرې کې دی وسم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړنو، هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوسي په کچ کمیټه جوړې کړي کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم دا خلک غواړي هغه رنگ به کولې شي. په امتحان روډ سلطان آباد تلی دا نالی یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یو لویه ذخیره لري. د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي چې ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. دوی وایي چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان د دې ناروغي له کبله مړ شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان مرکز پارونه او کانتیوا اوسیدونکو وای په سیمه کې موسمی ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي، دته نه هتام کې څه دوا لري نه، د سردرد ګولیم نه لري. مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته. بیخ یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او دستونی ناروغی خوری شوی دی، خو روغتی مرکزونو که ده درمالو ده نشتوالی پواجه دیره خلق به درمالنی ده جوان شپیو رزی تیروی.
بگل تا ماشومان او خزینه دیر زیاد مریضان دی او بل چی دی دی او سنه بغل یا نور و سنه سر لاس و گروان دی، خود دل دوایانی نیشتا کلی توگا فکر نکنو که دوایانی ختم شوی دی.
پا نورستان که ده خزو چار رئیسا میرمن زاهده فیزان وی ده شریه و تنفسی ناروغی و لامله زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو دا شیری مرض راګټ شوی دی، همدې د وجې نه هوا هم سړه ده، نو سینه بغل هم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی، یا بله ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته دی. یوه کلي کې تقریبا دغه څو ورځو کې ډېر ماشومان شیری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وایي په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کومه ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز دا چې لارې بندې شپږو میاشتو دپاره ژمنه دوا انتقال کړې ده، نو دا خو ژمه د سینه بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې یخه هوا لري، نو هغه دپاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادویه انتقال کړې.
هغه وایي څه موده وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نښې نښانې پیدا شوې وې، خو دوی یې په ضد د واکسینو کمپاین ترسره کړې او اوس یا د ناروغي کنټرول شوې ده.
شاید هغې نه مخکې موږ یو کمپاین تجدید کړی، شری واقعیت نه فقط سینه بغل یو څه واقعیت هغه موږ تداوي کړل.
ډېری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاوو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. او سم تاسو پام یو بل ریپورت ته راګرځو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د دوو تازه چاپ شوو کتابونو مخکتنه شوې ده. یو پکې د شاعرانو د تذکرو په اړه دی او بل پکې یو سفرنامه ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا ریپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروستو ملګري فضل ربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو ښایسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپلې ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو دعوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په اړه خپل مقاله کې وویل
د دې سره به د سواد ادبي تاریخ راژوندی شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډېر کار وشي نو د سواد د سیاسي سماجي او ثقافتي تاریخ ډېرې ورکې کړۍ به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوی چاپ شوی د سواد فضل ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطاءالله جان اډوکیټ وویل
منزل به منزل چې دی په دې باندې لپاسه په دې ټایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامې. نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې ده چې یو خو دا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څېړنکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکیر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سو پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخري کړای دا تذکره غټه خزانه د اووه څلوېښت شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقعه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت یې د مرګ نه و، مرګیا تا بې وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ د هغه نه و، دې مرګ للو د سوات د ادب ناویل سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موقع د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی، او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
لره کا غم ناجی لره کا غم نا سنگ شیر میں درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پما مات لرے کا غم نا جی لرے کا لرے کا غم نا لرے کا غم نا جی لرے کا لرے کا غم نا سنگ شوے نمے درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پا ماما کو نمے درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پا ماما کو
واجلے سنگ شوے میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول دے پا ماما ولچی بنگڑی